سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو وريدون کو ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري روکو راست پروگرام ته په خیر راغلی درنو وريدون کو پاکستان ته تا د طالبانو د بارنیو چارو د وزیر د رسمي سفر په وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي او ترانزيتي مسلو او همداشان د اپټاپ موافقه باندې خبري شوې دي نرمنګه د سپیر خبرې په پروګرام کې د دې او زره نور مسلو په حق له غږی
شنو دای عزیز هغه عزیزاده سم خوشاله سم باز هم در خدمت شما سم با تقدیم برنامه رو کراست سپیر خبرې یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفته که واردات و صادرات تاجران افغان با ایران به گونه عادی ادامه دارد روی این موضوع و موضوعات سایر موضوعاتی که مربوط به اقتصاد و تجارت افغانستان میشه با مهمانان عزیز خود که بعد از اخبار خدمت شما اونا را معرفی میکنیم صحبت میکنیم و نظرات از اونا را جویا میشیم ولی نخست توجه فرمایید به خلاصه مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان
ویان احمد الله ارچیوال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په دې هیواد کې د وچکالۍ پر سختې دو اندېښنه ښودلې د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو او مجادلې د برخې مشر پرون پر خپل ټویټر ولیکل د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د افغان کروندګرو او مالدارانو د معیشت ژغورل یو بیړنی بشري لومړیتوب دی د ده په وینا د وچکالۍ له کبله دا هر څه په خطر کې دی او د دې ستونزې پر وړاندې د مبارزې لپاره بودیجه هم په تمامېدو ده د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د واده ورو زیاتېدل د اندېښنې وړ بللي دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي داسې کاره راپورونه چې ښایي ځینې کورنیو د ولور په بدل کې خپلې شل ورځنۍ وړې نجونې هم د چا په نوم کړي دي یې ترلاسه کړي دغه ادارې ویلي د بېوزلۍ له کبله د کوچنیانو د خرڅولو پیښې هم زیاتې شوي د ملګرو ملتونو دغه اداره اټکل کوي چې په افغانستان کې 23% نجونې تر 30 کلنۍ مخکې واده شوي د امریکا متحده ایالاتو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوي لسګونه زره افغان پناه غوښتونکي وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د دغه افغان پناه غوښتونکو شمیر 50,000 ته رسیږي که څه هم په بشپړ ډول واکسین شوي دي خو لا هم دوی په پوځي اډو کې پراته دي دغه پناه غوښتونکي د اسنادو تر پروسس کېدو واکسین او د قرنټین مودې تر تیرولو وروسته له پوځي اډو یا لنډمهاله کمپونو نورو استوګنځیو ته انتقالیږي د بیلاروس او پولینډ ترمنځ کړکېچ د امریکا متحده ایالاتو او روسیې ولسمشران په څرګنده په دې اړه بحثونو ته د ورداخلېدو لامل شوي د امریکا ولسمشر جو بایډن دغه وضعیت یوه لوی اندېښنه وبلله خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل هیواد یې د بیلاروس او پولینډ له سرحدي کړکېچ سره کومه اړیکه نه لري په زرګونو پناه غوښتونکي چې افغانان پکې هم شامل دي په سړه هوا کې د بیلاروس او پولینډ پر پوله راګیر پاتې دي او هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځانونه ورسوي تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د بریتانیا لوی درستیز خبرداری ورکړی چې د 300 غلطه محاسبه به د روسیې او لویدیز ترمنځ د جګړې سبب شي جنرال نیک کارټر له ټایمز راډیو سره په هغه مرکه کې چې ټاکل شوې بشپړه بڼه یې نن خپره شي په نړیواله صحنه کې د پناه غوښتونکو د تیلو د بایو لوړېدو نیابتي جګړو یا هم انټرنیټي بریدونو په څیر مسایلو د وسیلې په توګه استفادې ته اشاره وکړه د بریتانیا لوی درستی زیاته کړه د سړې جګړې د محل ابزارونه او دودیز ډیپلوماټیک میکانیزمونه له منځه تللي او کړکېچونو ته لمن وهل ممکن د غلطې محاسبې سبب شي په قطر کې دیره الجزیره تلویزیونی شبکه وای د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپاچا ولې نیولې دي الجزیره تلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمی الکباشی په باب نور جزئیات ورنکړل دا راپور داسې محل ورکول کیږي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یو لوی ډله د ډزو او اوخلن غازو د کارونې لپاره 15 کسان وژل شوي په خرطوم او نورو ښارونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایو ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شو. هڅه کېږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ شي چې وکړای شي د کرونا وبا، د انرژۍ د بایو لوړېدو او اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کېږي چې یو ګوند به هم ونه کړی شي په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت خپل کړي. په ایکوادور کې چارواکي په یوه زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه د 18 بندیانو د مړه کېدو او 15 نورو د ټپه کېدو خبر ورکوي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بانډونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه شوي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا آقا آشنا رادیو در نوریدون کو در سپین خبری یا رکو راست پروگرام محترم آوریدون کو پا خیر رغلی بیا هم منگا مخی در خبر رو کرد چه نن پا دی پروگرام که در افغانستان و پاکستان ترمینز پا اقتصادی و تجارتی روابط و بندگی گیگو زکه چې پاکستان ته د طالبانو د هیئت د سفر په وخت کې په دې مسلو باندې خبري شوې دي. دا به څومره ګټه وکړي په دې وخت کې چې په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې دي او ملګرو ملتونو ویلي دي چې کم سالې شمیرونه خلک د لوږې سره مخ دي.
و از طرف دیگه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگه واردات و صادرات تاجران افغان با ایران به گونه عادی ادامه دارن. تا چه حد وقت داره و چی تأثیرات بر روند جوری در افغانستان با مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل حادی که در کشور جوری تأثیر میگذارم. ما از مهمانای ارجمند دعوت کردیم تا با ما در برنامه حضور یابند. جناب آزرق شافسی، عضو اتاق تجارت افغانستان که سابق رئیس اتاق تجارت کشورهای یوکو هم بوده و متخصص امور اقتصادی هستند که پروفسور ما دو حال ازی هستند که نارا پیدا بکنند. آقای مزمل شنواری، کارشناس امور اقتصادی که حتما با نامشان آشناستین، و جناب حاجی عبیدالله صدرخیل، رئیس تجاران افغان در امارات متحده عربستان. بسیار تشکر تا ای که مهمانای دیگه ما حضور بیافند برنامه. سپا جان سوا از آقای مزمل.
بله، مزمل سه پروگرام تر اغلی ده نور ملمانه با هم خبرونه تریشی خومخی دیدی چه ده خبرونه سراغه گیگو زستاس پا اجازه عزیزاده سه بیا و یادونه کوم دی درنو وریدون کتا او اقا داده چه ده دا امریکا آقا گاشنا رجیو صرف موضوعات و مسائل مطرکوی ملمانه پا اما تاکلو مسئلو بنده خپل نظر و تحلیلو نوایی قضاوت دوی تا پریدو چه دوی سفکر که کولیشی دوی خپل نظر ورکیده دوی نظر هم دیر مهم ده او یا وقت براونه چه اغد استاس و غک پروگرام ده او روست نشریگی پاقی که کولیشی دو رزی ده مسئلو پا ارتباط ریشی او خپل نظر سرگن کی.
بله، ازی بجن ما جناب حاجی و بایلا صدر خیلم با خود داریم.
بله.
خوش است و منتظر هستیم که آقای حافظی هم با ما یک جا شوند. آقای شنواری صاحب، شما صدای ما را میشنوید؟
بله بله بله
بله. آخرین خبری را که
شنواری صاحب محترم ستلی میشه بخیر رغلی دیرو بخیست از خبر میونی بله.
سلامون تاسو تا همکار تا و ملمانو تا طول آوریدون کتا
عزیزاده صاحب پخبرونه کده او نور ملمانه تروسه پوری ندی رغلی او گرو چه صدرخیل صاحب رغلی ده یا نه
صدرخیل صاحب اصلا دلن
صدرخیل صاحب ستلی میشه بخیر رغلی مننه مننه تاسو ټولونه ښه نو کوشش کوو درنو ملمنو چې زمونږ قبل ملما هم خبرونه ته تشریف راوړي ازرخ حافظی صاحب نو بس پام دی باندې نن چې پاکستان او افغانستان ترمنس د تجارتي مسله د د پولي دواړو خواو ته د تجارانو مسله د تجارت موضوعګانې د دې ولسونو په ژوند باندې د دې تاثیرات د ټوله هغه مسلې دي چې همیش مطرح وي خو اوس زیاتره په دې مطرح دي چې په افغانستان کې یو اقتصادي بحران راغلی دی اقتصادي رکود دی ډیر خلک د لوګې سره مخامخ دي او تجاران چې کاروبار نشي کړی دا بالکل د ټولو په ژوند باندې دواړو خواو ته اثر کوي خو په دې هفته کې د طالبانو د صنایع او تجارت سرپرست وزیر لاړو پاکستان ته په هغه وخت کې چې امیر خان متقی هم د دې هیئت مشري کوله اول ته د پاکستان د مقاماتو سره خبرې وکړلې په سو مسلو باندې د اپټاپ په شمول دی غږیدلې دي نن همدغه مسلې موږ مطرح کوو چې تاسو د ټولو خواو ته نظر واچوي او تحلیل او تفسیر وکړي چې دغه سفر به څه ګټه وکړي خصوصا د تجارت او بندرونو خلاصېدل به د ملکونو ترمنځ د دغه ولس په ژوند باندې څه تاثیر وکړي همداوس مثلا د پدغه بحثونو کې او په دې خبرو کې دا هم ویل شوی دی چې د هنه کمپنزوس زره ټونه غنم چې هغه هندستان ورکړی دی افغانستان ته دا به د واګې په لارې د واګې د بندر لارې افغانستان ته ورچ شي دغه خبرو کې دا هم ذکر شوی دی نو خصوصا د لوګې خبره او د وړو یا د غنم رسیدل دا مسله خو مهمه ده خو عمومي خبره دا ده چې کله چې د دې ملکونو ترمنځ دغه رابطه لږ زره خرپړ شي یا کومه مسله واقع شي بیا بندرونه بندیږي لارې بندیږي چې دې باندې هم خبرې شوې دي چې امید ده دا د سی یو قانون شي چې بعد دې نه به داسې نه کیږي ځکه په ولس باندې تاثیر کوي خو مهرباني وکړئ تاسو
مخکښم خدمت شما دای معرض وکړم چې جناب ازرخش حافظی رو هم با خود داریم
خوش
که تشکر از حضور از اونها هم
حافظی سب سره مشه په خیر راغلی
سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته او حجان ته ډیره مننه
ښه تاسو درې ورونه تشکر چې خبرونه ته راغلی سي عزیزه سب تاسو سوال کوي
بله ممی موضوع کې خانم خادم به وی اشاره کردن بین که شروع کنیم عظمی نظرات هر سه خردمند را که در برنامه ما شرکت دارن بپرسیم حافظی سب اجازه از شما شروع بکنیم
ما در خدمت شما هستیم
مهربانی این تأثیرات هی همه تجارت با پاکستان و همچنان به قول از رادیو آزادی که واردات و صادرات تاجرای افغان و ایران به گونه عادی ادامه داره ای چقدر تأثیر میکنه تأثیر داره برای روند عادی شدن وضع زندگی مردم در افغانستان
سلام مجدد به شما و شنونده محترم رادیو و میمانه گرامی خدمت شما عرض بکنم که جغرافیه اقتصادی ما و پاکستان و ایران و آسیای مرکزی تقریبا یک جغرافیه ایسایی سیاسی است که او اقتصادی است که دیگر تکمیل میکنند هر وقتی که در یکی از جغرافیا مشکلات موانی خلق شود نه تنها به خودمون کشور بلکه به کشورهای همجوار هم صدمات زیاد میرسه به مسئله ترانزیت صدمه میرسه بر واردات و صادرات ملی دو جانبه تاثیر منفی میکنند گپایر که ما شنیدم از طریق شما و از طریق بعضی دیگه از میدیا گپای خوب است اگه عملی شود ما در گذشته هم تعهدات لفظی زیاد بود اما در عمل باز نشد چنانچه شما خبر داریم که در سه ماه گذشته فصل حاصل میوه های تازه افغانستان بود و سبزیجات معمولا این راه باز می بود اما مدت زیادی راههای ما برای صادرات بستر بود و تاجرای قندهار و همچنان معالجین زراعتی قندهار و بعضی از مناطق دیگه ما از بابت مسدود بودن راه ها بسیار ضرر کردن و اموال صادراتیشان که سر الفساد است مانند انار مانند سیب مانند سبزیجات سر الفساد کلگیش نارسیده و مارکت از بین رفت این خبر خوش است که اینا این موانی رفع میکنن و همچنان آمدن 5000 تن گندم از طریق واقع کوتاه‌ترین راه برای ماست و اقتصادی‌ترین راه برای ماست
بله
بسر خبر خوب است.
مزامل صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ مخکې دا خبره وشو چې افیزي صاحب ویلي چې دا رقم خبرې او دا رقم تړونونه یا موافقې شوي دي په خو هم خو اوس چې څه خبرې شوي دي امید دی چې دا عملی شي. فکر کوئ عملی به شي؟ ځکه چې همدا اوس خو ډېر سخت ضرورت دی په افغانستان کې. خلکو ته ټول دنیا دا وایي چې باید بشري مرستې وشي، کومکونه وشي. نو د پاکستان په لاره چې د کومې سوداګرۍ یا تجارت امکانات شته، دا به عملی شي؟
مانانا یو دلته دا مسله که وسو ګورو حالات تغییر کړی دی. روابط د وسنی حکومت د پاکستان سره د سیو لکه د مخکینی حکومت کزمنګ ګورو د نړیوالو هغه کومک کوونکو سره، یا امریکا سره، یا برطانیه سره، یا اتحادی اروپا سره، یعنی پر هغه اندازې باندې ډیر زیات نږدې دي. نو په دې اساس کله چې دغه مسایل راشي، نو په دې کې بیا داسې هغه عادي مسایلو ته توجه نه کیږي. منګه دا ستونزې لیدلې کله چې منګه په تیر حکومت کې هم لیدل چې لږ تاوتریخوالی به راغی، لږ به سیاسي هغه لهجه لږ تنده شوه، نو په ترانزیت باندې وو. اوس چون دغه سیاسي روابط ډېر ښه شوي دي، نو په دې هیله من یو چې دغه کار وشي، ځکه افغانستان وګړي او د افغانستان عادي خلک دې ته ضرورت لري. دا 50,000 ټنو موافقه چې کړي د واګې د لارې نه، دا یو ډېر ښه اقدام دی په دې هیله چې د افغانستان تر اورسې کې په دې ژمي کې او خلک د ولګي تر یو اندازه پورې هغه ترسو تختی رای نشی. نو هیله دا ده چې دا وشي، ولې مخکې موږ پاکستان سره دا مسایل درلودل چې همیشه به په بحثونو کې ډېر ښه خبرې منل کېدلې، همیشه به په ښو ښو پلانونو باندې به کار کېده، ولې دا عملي هغه ته به چې کله راغله جنبې ته، نو بیا به ستونزې وې په هغې کې. نو په دې هیله چې دا اوسنی حیات چې تللی و، ما بیګا د الکوزي صاحب سره خبره وکړه، هغه راته ویل چې هغه شیان چې په هغه وخت کې موږ ورسره مذاکرات کول او نه یې منل، هغه ټول یې ورسره ومنل او ورته وویل چې هر څه غواړي موږ یې درته ماده کوو، مقصد دغه تجارت او ترانزیت خپله لاره پیدا کړي. نو په دې اساس خبرې ښې شوي، وعدې ښې شوي،
یعنی د پاکستان چارواکو او د تجارت چارواکو ومنل چې هر څه تاسو وایي موږ یې منو. دا خبره ده
په ترانزیتی مسایلو کې د هغه شهید اخو زیاتره په دې کې داسې مسایل دي لکه ځنې وخت وایي چې سپین چیک ورک، سپین چیک په دې حساب باندې چې د پاکستان د لارې نه مشکلات څه دی، ځنې سختي څه دی، دغه اجازه د واګې د لارې نه چې ورکړي صرف باندې مو ته ورکړي، نور تجارت نه دا ورکړي. نو دا واګې نه په غیر نور ټول مسایل چې دي په دې باندې تر یو اندازې پورې طالبانو حکومت سره د پاکستان حکومت توافق کړی دی چې د ترانزیت تجارت د دې لپاره به ورته پوره زمينه سازي
کوي. کایو خبر هم دلته وکي اوریدونکو ته چې د دې لارې نه د کوم زینه کوم مهم شیان راځي او د دې لارې نه د تجارت ولې افغانستان ته ډیره ګټه لري؟
زمنګا څو عمده لارې دي د تجارت
نه فقط د واګي خبره کوم.
دواګي صرف د هند صادرات دي، د افغانستان صادرات هند ته دي چې پاکستان څو ستونزې نه و، همیشه پاکستان هغه ته زمينه برابرووله، ولې ستونزې به وي پکې، تا روستواله به پکې تخلیه او بارګيري څو څو ځلې و، نو هغه تاجر ته ګټه نه کوله. او د هند نه واردات دي، نور د نورې نړۍ نه چې واردات او غیر راځي، هغه د کراچۍ د لارې نه او یا د پورت قاسم د لارې نه هغه راځي افغانستان ته او هغه په نورمال طریقې باندې پر مخ روان دي. سره د دې چې په دې اواخرو کې موږ ډېر ستونزې ولیدې، لارې بندې وې، د خلکو تګ راتګ بندو، ولې خواله دا چې تجارتي څوکې په ډېر کم اندازه اول راتله، روسته تدریجا زیات شو چې هغه ستونزې هم تر یو اندازې پورې حل شي.
وګورو چې تجاران، تاسو مخکې اشاره وکړه چې تجارانو ته ډېر نقص کوي، چې موږ سره په همدې خبرونه کې همدا اوس صدرخیل صاحب میلمه دی چې دا په دبي کې د افغان تجارانو د اتحادیې یا د شورا رئیس دی. دغه د تجارانو در نظر موږ ته وایي چې دغه خبرې چې اوس د پاکستان او افغانستان ترمنځ کې د طالبانو ترمنځ او د پاکستان د مقاماتو ترمنځ شوې دي، چې وای دوی سهولتونه برابرې، دا به تجارانو ته څه ګټه وکړي؟ واقعا عملي بشي؟ صدرخیل صاحب ستاسو تجربه څه ده؟
السلام علیکم. اول تاسو سلامونه وایم، بیا تاسو د پروګرام دلاره نه ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
شکر ډیر سره چې په پروګرام کې دویتم سلامونه وایم. زه فکر کوم چې دا لوداری کوم سفر شو، سفرونه خو ډېر دي، موږ د حکومتونو لخوا نه لاړ دي، کړي صاحب حکومت نه راشروع بیا دا تیر حکومت دی، اوس چې کوم حکومت دی، ډېر سفرونه وشو، تاجران هم سره ملګري وو. نو دوی وعدې کړي دي هر وخت عملی جنبه تر وسه نه دورا و دي عملی عمل بيوت د فکر کوم د وځي ما ستمه پیدا شوه دا ان شاء الله عملی به کولی چې پاکستان هم دې ته ضرورت لري چې اسان میانه خپل مال نه ولي لمن نه دوی ضرورت دي ته مون خدمت را کارخانی او فابریکې نه لرو دوی خو دې لري دوی ضرورت لري لرحنه رانی ولې تر دوا او پوری تر هڅ پوری دې لري چې نورمال کوته وځي اسان میانه ته دوی ضرورت لري چې دا عملی کی او که خبره دا ده چې دوی سمواریدو کې دې بحث کړی دا شل تقریبا سره منلي دي ویغه د پاره کمیټې دا کړی دا جوړ کړی دا په دې باندې عمل جنبور واغوندي خو مهمه خبره دا ده چې موږ د غټ مصرف نه یو تاجر چې زیات مصرف لري د موږ زیاتره مالونه په کراچۍ کې په میاشتو پراته وي به دې دې بریښ خو
صحیح
نو اوس دا شی ورسره مدایم ورسره منلای دی چې موږ موټر آئن دی پاکستان کی چهار بندر د یا پاک هغه ته ځان راوړل چې کراچی بندر نه رانیولې تر هین سره چې دلا چین سره د موږ مالونه پم دی لاروړې چې دوی د افغانستان لاري وړې چې اسایې معنی نو کړه دا کوم تعهدات چې دوی سره کړی دی دا عملی شي زه فکر کوم د موږ نه زیاته ګټه د پاکستان په دی کې ده چې پاکستان لار اخلاصي کې اسایې معنی ته لار نه صرف هند او چین ته او چین ته موږ بل لارم لرو تاجکستان سره په لارم تایو
خو
دوی په مجبور دي چې دا کار عملی کې چې عملی نه کړی پاکستان افغانستان سره هم سایګان چې کوم دي که ازبکستان د تاجکستان د ترکمنستان د ایران د هغه خپل لارې خلاص کړی دي دا کوم مشکل نور سره لرو هر وخت موږ مشکل هر وخت له پاکستان سره به ډیر غلای چې په افغانستان کې مشکل راځي دوی خپل بارډرونه خپل بند کړي بند کړي موږ لکه ساکل چې موږ ټول میوه خراب وسو په ټرکو کې او په لارو کې ولاړه خراب وسو
صدر خیر صاحب تاسو یو خبره وکړه چې دوه ورځې موافقه وشلې منری دي یو سوال هم درته دا پیدا کیږي د تجارانو په حساب چې د لاري چې مثلا مال پکې بار شي د افغانستان نارضي دی خو ته پاکستان ته یا د پاکستان نارضي اخو ته تر مرکزی اسیا پورې چې تاسو ویلې د ټولو ملکونو سره بندرونو لاريزي په افغانستان باندې تیریږي دوی خو بیا په ګمرکی مسول ورکي دغه د ګمرکی مسول په برخه کې چې یو تعادل وي د سنوي چې یو خاطر زیات وي بل خاطر کم وي د دې باندې خبرې وشو یا نه ځکه دې کې د تجارانو ګټه ده
bale پم دې باندې خبره شوې ده هم دغه یو ګمرک بوي چې دوی په کوم ماګه ته سره ورسېږي چې دغه ګمرک د ماګه یو فرمای چې د کیږي ماګه به تر اخیره پورې ماګه یو فرمای چې غمال کوم
دا د فیس خبره به څنګه کیږي د مسول
مسول خبره خو دوی په خپل منځ کې اوسه کمیټې ورته ټاکلې دي مسول خبره باید ایکول وي د دوه طرفو
ته صحیح
موند دینه معصول اخو دی بیم له مونږ نه اخلي او که دی کوم چې ما کوي مونږ به مرته معصول ترافیک به طرفه نه وي
په
طرفه وي ستر رول دی دوی لپاره دی مونږ لپاره به می کدي مونږ موټر دوی موټر چې پریدو چې لا پاکستان ناراضي تر تاجکستان او ترکمنستان دی ما موټر هم د افغانستان تر کراچی بندر او تر هند بندر او تر بندر پورې تان راځي
صدر خیلی صاحب شما رئیس تجاره افغانستان در امارات متحده عربی هستین این پروازهایی که به امارات متحده صورت میگیره آیا تا چه اندازه تأثیر گذار است بر وضعیت تاجرا چی در امارات متحده عربی و چی در افغانستان
برای ما بسیار مهم است برای کل تاجرا مهم از این است که ما اکثر مالای خود از رای کراچی میبریم به افغانستان همه مواد غذایی گرفته تا ایدوهای را کلگیش از رای کراچی اینجا در کراچی استاد میشد به 3 ماه 4 ماه کانتینر ما بازش اکسپایر میشد بازش زیر دبریج دیگه میمان تاجر مال خود میره اگه این عملی جنبه بگیره مال ما به 3 روز میرسه موادی که مثلا یک کسی از ترکمنستان بار میکنه در 3 روز در پاکستان میرسه از پاکستان در کراچی که ما مکانتینر را که بار میکنیم در کابل میرسه این دیگه ممانعت پیدا نمیکنه اصلا که مواد غذایی و دیگه ادویه که در افغانستان قیمت از خمیر را و گمرک و دمرش قیمت ساخته شد تاخیر همی کانتینر کرایش میشه موتر کرایش میشه دبریج میشه یعنی کلگی گپا تأثیر داره سر قیمتا این برای افغانستان و برای مردم افغانستان و برای تاجر یکان بسیار مهم است
آقای حافظی بطاق تجارت هم که گفتم بر شما میگه واردات و صادرات تاجرای افغان با ایران بهتر شده البته این گپ آقای یونس مومن گفتم مومن این تجارت و تای اعلامی که روان کده به رادیوها به گفته آقای مومن، تاجرای افغان بیشتر سنگای قیمتی، میوه خشک، پوست و پنبه و زردالو، برخی میوه های تازه را به ایران صادر میکنه. تا چه حد این واقع داره میشه که شما در این مورد معلومات بدین؟ و از طرف دیگه مسئولای بانک مرکزی افغانستان گفتن که، البته یک اعلامیه روان کردن به رادیو و رسانه ها، که بخش از مشکلات بانکداری را حل کردن. تجارت و بانکداری خب ارتباط مستقیم با یک دیگه داره. وقتی که بانکداری به صورت درست عیار نشه و از نظر بین المللی با قواعد بین المللی برابر نشه، این باز کردن بخش از بانک و ای که واردات و صادرات به صورت درست صورت بگیره، ای خو نمیتونه شود. ای خو معاملات تجارتی است با سیستم افغانی یا چیزونه است با دلار است که دلار روز برس قیمتش هم زیاد شده.
تشکر سوال شما. با تجدید احترام به دوست و همکار ما جناب آقای ایوب عبدالله صدرخیل، رئیس شورای تاجران افغانستان در امارات و در دبی مخصوصا، و جناب شنوری صاحب که همکار ما بودن رئیس مهم تجارتی وزارت تجارت، به شما عرض بکنم که دوری که آقای مومند معاون و سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفتن، با ایران از پیش از پاکستان روابط عادی شده بود، گرچه قدرت خیلی مردم بسیار پایین آمده و متناسب به همو سطح واردات ما پایین آمده، و یک مانی دیگه هم که بود که ما اشاره کردیم مسئله درست نبودن پرداخت های بانکی، به خاطر از اینکه یک نفر در حساب خود اگر 10 دلار داشته باشه او ماهانه 25 دلار اجازه داشت که برداشت کنه، و بعد هم گفتن که 5% شمی تانه برداشت کنه به هر بار، و هم بعد از کلیرنس یا همو روشن شدن از این که منبی پول کجاست. برصورت با ایران در اگه هجم پایینتر، قبلا بزرگترین شریک تجاری ما جای پاکستان ایران گرفته بود. در سال گذشته که ما در جلسه کوب ایس رئیسی که اشتراک کردم، معاون ما رئیس اتاق تجارت ایران بود و همچنان وزیر تجارت و صنعت و شاوردی ایران گزارش داد بسیار بخوشی که حجم تجارت ما به 2752 میلیون دلار با افغانستان رسیده، اسناد رسمی نشان میده. و وقت ما در افغانستان آمدیم متاسفانه 1600 میلیونش سب بود، یعنی بین نقطه صفری از واو ما 900 از 1 میلیارد دلار تقریبا با گمرکات ما نیامده، بیرون از گمرک رفته. خب به هر صورت آل او حجم تجارت نیست، با هیچ کشور ما اینقدر تجارت نداریم، چون صادرات ما مقدر زیاد نیست، واردات ما مقدر زیاد نیست، اما با اندازه‌ای که هست موانعی در راه ایران برداشته شده، به خاطر از اینکه ایران خودش به تحریم است و دادستود با ایران نیاز به سیستم سویفت بین‌المللی نداره. یعنی میشه که پول از طریق حواله یا طریقای دیگه آدم روان کنه مقابل جنس بیاره. و اقلامی که ما صادر میکنیم مو اقلام عنعنوی همیشگی است. متاسفانه کسی بیلانس تجارت خارجی ما بسیار بالاست. ما به حدود 2.7 میلیارد ما صادرات واردات داشتیم از ایران، اما قابلش کمتر از 100 میلیون دلار صادرات داشتیم.
یعنی
دیگه عالم مو سلسله غیر متوازن جریان داره.
سیستم اولا را که میگن از تاجر به تاجر است دیگه، از طریق سیستم عصری بانکی نیست دیگه.
خب به خاطر از اینکه ایران خودش تحریم است و او رسیفت بینلی تیتیار او یار رسمن از طریق نیویارک دوار نمی کنه بر از و به این خاطر مانع است. به شکل عنعنوی مخصوصا تاجرای مغرب افغانستان و اینا با ایران دو دستگاه دارن، از اون طریق خدمات پولی غیر بانکی دیر انجام میتن یا پول نخت میتن برشان. اما به صورت کدام مانی وجود نداره و مال میره میایه، ولی حجمی هم واردات و هم صادرات کاهش شد.
تشکر دستان منون. افغانستان همیش د خپل گاونډیانو سره تجارت دارو، صادرات و وارداتو، خو کله کله پکې بدلونونه او فرقونه راشي، زیات او کم شي دا په حالات او شرایط پورې تړلې دي. اوس چې کم تغیرات راغلي دي یا طالبان کوشش کوي چې د غونډیانو سره ارتباطات ټینګ کړي، تجارت او صادرات او واردات موجود وي چې د ملک اقتصاد بیرته ملک خشي، په دې موضوع باندې موږ غږیږو. مګر اوس تاسو ته بلنه درکو درنو ریدونکو چې یو څو دقیقې خبرونه واوري، روسته بیرته په دې موضوع د خپل ملمنو سره بحث ادامه ورکړي.
خانم لیلا ما حبیب عظیمی میشه.
سلام و وقت بخیر. عصمت الله اورگاشف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان روز یکشنبه در دیدار با مقامات محلی در ولایت بلخ در شمال افغانستان گفت کشورش میدان بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف را بازسازی خواهد کرد. اورگاشف با مقامات محلی بلخ و نیز مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان که برای دیدار با مقامات ازبکستان در این ولایت رفته بودند دیدار کرد. اورگاشف گفت کشورش یک تیم فنی 30 نفری را برای کمک به افغانها در بازسازی میدان و تعمیر آسیب‌های فنی با تجهیزات فرستاده است. او گفت که ازبکستان تلاش خواهد کرد در زمینه‌های مختلف و ویژه در اعمار زیربناها به افغانستان کمک نماید. فعالان حقوق زن از جوانب مذاکرات احتمالی آمریکا طالبان می‌خواهند که در اجلاسشان روی مسئله زنان و حقوق آنها بحث کنند. با گفته این فعالان اجتماعی، هرگاه وضعیت زنان و گونه فعلی آن ادامه یابد، زنان در افغانستان دورنمای روشنی نخواهند داشت. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در مورد افزایش ازدواج‌های کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل با ابراز نگرانی در مورد افزایش ازدواج کودکان در افغانستان دیروز در اعلامیه مفصل گفت که بر اساس گزارش‌های موثقی که دریافت کرده، برخی از خانواده‌ها دختران 20 روزه‌شان را در بدل پول به نام کسی کرده اند. با قول رادیو آزادی، سازمان ملل تخمین کرده است که 28% دختران در افغانستان قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده اند. با گفته یونیسف، همکاران این اداره 183 مورد ازدواج کودکان را در سالهای 2018 و 2019 میلادی و تنها در ولایات هرات و بادغیس 10 مورد فروش کودکان خردسال را بین سنین 5 تا 17 سال ثبت کرده اند. سازمان ملل متحد نتیجه نشست دو هفته‌ای تغییر اقلیم را در گلاسکو اسکاتلند یک سازگاری عنوان کرده و آن را یک گام مهم خوانده است. در حدود 200 کشور جهان اواخر روز شنبه 13 ماه نوامبر توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن برای کاهش درجه حرارت به گونه متداوم کار خواهند کرد. انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در یک پیام توییتر پس از ختم این نشست نگاشته است که زمان آن فرا رسیده تا جهان وارد مرحله اضطراری شود و اقدامات برای جلوگیری از تغییر اقلیم تسریع یابد. چندین کشور به شمول کشورهای کوچک جزیره‌ای گفتند که عمیقاً با تغییری که توسط هند پیشکش شد و طی آن کاهش انرژی زغال سنگ به جای از بین بردن استفاده از آن پیشنهاد شد، مایوس شدند. الوک شرما، رئیس نشست تغییر اقلیم، گفت از نتیجه‌ای که این نشست مان محدودیت‌های روی استفاده از زغال سنگ ایجاد شده متاسف است و مایوسی کشورها را درک می‌کند. زغال سنگ به تنهایی بزرگترین منبع تولید گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شود. در این نشست رئیس هیئت مذاکره کننده بولیویا کشورهای مترقی را با گذاشتن تمام بار بر دوش کشورهای رو به انکشاف به خاطر مشکلات متهم کرد که خود کشورهای پیشرفته عامل آن می‌باشند. رئیس اجلاس COP26 بریتانیا صبح روز یکشنبه 14 ماه نوامبر گفت که اجلاس COP26 که اجلاس در مورد اقلیم از سوی سازمان ملل در گلاسکو برگزار شد، به هدف محدود ساختن افزایش درجه حرارت به اندازه 15 درجه فیصله شد. ده ها مهاجر در حالی که اتحادیه اروپا برای تحریم بلاروس آماده می شود توقیف شده است. وارسا روز یکشنبه اعلام کرد که ده ها مهاجر پس از عبور از بلاروس به پولند بازداشت شده اند و نسبت به یک پیشرفت بزرگتر پیش از نشست اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم ها علیه بلاروس هشدار داد. پلیس در توییتر اعلام کرد که 50 مهاجر به روز شنبه از مرزهای شدیداً محافظت شده اتحادیه اروپا و ناتو در نزدیکی روستای ستارزینا عبور کردند و این گارد مرزی گفت که همه آنها بعداً بازداشت شدند و افزود که آنها می توانند نشانه های از تلاش بیشتر برای عبور از مرز را امروز مشاهده کنند. هزاران مهاجر از شرق میانه در مرز اتحادیه اروپا و بلاروس مستقر شدند و این امر باعث ایجاد بنبست میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده از یک سو و بلاروس و متحدش روسیه از سوی دیگر می شود. کشورهای غربی رژیم الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس را متهم می کنند که با تشویق مهاجران برای آمدن به بلاروس و سپس بردن آنها به مرز عمدن بحران را طراحی کرده است. بلاروس این اتهامات را رد کرده و غرب را مقصر می داند. سازمان های امدادی می گویند تا کنون حداقل 10 مهاجر جان خود را از دست داده و نسبت به وقوع یک بحران انسانی با کاهش درجه حرارت به زیر صفر هشدار داده و خواستار کاهش تنش ها به خاطر کمک به مهاجران شده اند. در بزرگترین کمپ در نزدیکی روستای بروزگی در بلاروس، مقامات بلاروس می گویند که 2000 نفر از جمله زنان باردار و کودکان هستند. مقامات بلاروس کمک های از جمله خیمه و بخاری با آنها سپردند، اقدامی که می تواند کمپ را به حضور نیمت دائمی در مرز تبدیل کند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
ستاسو غگ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غگ ستاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
شنوندای عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست سپین خبر هستین. در این موضوع سر موضوعات تجارتی افغانستان صحبت میکنیم. ما سه مهمان گرامی داریم که نظراتشان بیان میکنن. همونطور که قبلا خانم خادم خدمت شما گفتن که نظرات مهمانان نظرات مهمان ها هستن و موقف صدای امریکا را بیان نمیکنن. به هر حال جناب آذرخش حافظی عضو اتاق تجارت افغانستان، سابق رئیس اتاق تجارت کشورهای ایکو و اقتصادان، جناب مزمل شنواری کارشناس امور اقتصادی و حاجی عبیدالله صدرخیل رئیس تجاران افغان در امارات متحده عربی مهمانان ما هستند که باز هم ازشان تشکر میکنیم که حضور دارند.
مننه تاسو نه عزیزاده صاحب درنوري درکو منګه مخکې دا خبره وکړه. یو ځل بیا هم وایو چې د افغانستان او پاکستان، ایران او ګاونډیانو ترمنځ تجارتي مسلو باندې خصوصا بیا پاکستان ته د طالبانو د هیئت په سفر او په دې سفر کې په تجارتي ترانزیتي مسایلو باندې چې کوم خبري شوې دي، د دې خبرو په نتیجو او ګټو باندې غږیږو او ګورو چې دا به څه ګټو کې خصوصا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ولس دغه روان وضعیت او حالت چې په میلیونو خلک وګړي او ضرورت دی چې دوی ته خوړو ورسیږي په دې ژمه کې، نو دا چې د هر لاروي د هر لارې نو ورسیږي شي مهمه ده. د طالبانو د صنایع او سوداګرۍ سرپرست وزیر ویلي دي چې افغانستان او پاکستان موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ او ترانزیت تړون چې اجرایوي موده یې وای پای ته رسېدلې ده، د نوي تړون د لاسلیک کېدو تر مهاله به د دې هیوادونو ترمنځ د راکړه ورکړه وای ادامه ولري. نو موږ داسې هم ځینې معلومات ترلاسه کړي دي چې په دې خبرو کې چلته شوې دي، دا موافقه شوې ده چې دا تجارت کې کوم خندونه دي دا بل لري کېږي، او دا هم شوې دي چې د تورخم دروازه به سلیرش ساته خلاصوي شپه ورځ، او د چمن بندر به اتل ساته خلاصوي، چې په دې لارو به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه ادامه لري، لارې به د دې خو دغه خو زیرزی مالونه وړي راوړي. دا چې بیا ګټه یې څومره ده دا بل خبره ده. د دې سره یو بل موضوع دا ده چې دغه د اپتا تړون چې ډیر په خوښه وي ده دا سوزل د دې موده پوره شو او بیرته بیا تمدید شو. همدا اوس نه پیږو چې مده به تمدید شوی کنه خدا هم مهمه مسئله ده خود زنی موافقی پدی برخه که شویدی نو کساس اجازه وی عزیزاده سپ غوار بده غملمانه پدی برخه که خپل نظر ورکی چه ده موافقی و ترانزیتی لاره ده افغانستان پا عمومی اقتصادی وده بنده وزی بنده سه تاثیر چه ولی شیم داوست
بله مثلا همی وضعیت بشری افغانستان
بله
بفرمین
که شنواری سیب ناول در نظر وارو شنواری سیب مثلا مخی ویل شد چه در ایران سر تجارت 100 میلیارد ده مگر دام ویل شد چه انوال پکنو زکه چه افغانستان که نمره تولیدات نشته صادرات زید نو مگر واردات زیدو امداشن تاس بیا اوز پاکستان تا وگوری چه صادرات و وارداتو که دا توازن وگوری دا بسه گته وگی افغانستان
منگا خدا سیده چه او روستا پات ملکی و نو پدی اساس وانه نسانات لرو نم تولیدات دومره ډیرو چې خپل داخل د افغانستان کې چې داغي په اساس باندې صادرات ولرو نو ارتکاز څنګه زیاتره په وارداتو او تدریجن په دې کار روانو چې افغانستان د صنعت وده وکړي او افغانستان وکولې شي چې بدیل وارداتو داخل د افغانستان کې هم هغه داخلي ضرورت چې د یاغیت خپل تولید لارینا را پوره کړی تر دې په دیشلو کالو کې تر ډیر اندازه پورې رسو تقریبا په وایي سکتورونو کې افغانستان دی هټ طرفه ده چې خود کفا او ولې بیا هم اتکای په وارداتو باندې ډیر زیات و کاغه پاکستان سره او ایران سره او نور ملکونو سره تقریبا زمنګا صادرات په حدود اخر کلونو کې 1 میلیارد طرفه دي ولې واردات هم د اتونه تر 9 میلیارد پورې رسمي او که غیر رسمي مرتبه حساب کو د کافیزي صاحب چې مخکې ورته اشاره وکړه نو شاید د 12 تر 13 میلیارد ډالر پورې رسیدنه په دې اساس باندې دا ډیر کم اوس چې دغه بحران راغی دغه حالت راغی دغه حالت بیرته هماغه حالت ته تقریبا رسیدلی لکه 2001-2002 کې ځکه فابریکې تولید نشي کولای خلکو ته معاش او کار نشي ورکولای نو په دې اساس باندې تقاضا په بازار کې دغه زیاتنه د نوغز منګه تولیدات چې خپل وغه متضرر کیږي او بیا از منګه هغه د سکیږي چې منګه ټکا په وارداتو باندې راځي نو په دې اساس باندې د افغانستان لپاره بیا یو ستونزمن حالت دی
نو ازرخ شافیزی صاحب تاسو په نظر د دې چاره شته خصوصا په دغه وخت کې چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی اساسي او بنیادی چاره به سوي همدا اوس
اوس مهال خدا لن مهال نش کېدلی اما دا امید شته ځکه چې ډېر مؤسسات په افغانستان کې شتون لري چې کېدای شي افغانستان یو پرمختللی هیواد وګرځي ډېر تولید ولري ډېر صادرات ولري د انصاف په توګه موږ ډېر معدنونه لرو چې په دنیا کې بېساري دي او خو رواني اوبو لرو چې ډېر ستر منبع دی هایدرو پاور یا په اصطلاح برښنا مرکز دی عامل دی نو په عین زمان کې موږ ډېر ښه نیرو دي کار لرو او د تیر شل کال کې تقریبا 2 میلیون افغانان په لوړ کچ تحصیلات ترسره کړي او په هر ډګر کې دوی خپل لیاقت او توانایي او استعداد ښودلي دي نو منتها دا چې یو مبتکر مدبر او متمدن حکومت وي چې د دغه امکانات څخه ګټه واخلي او په منطقوي او نړیوال مشارکت سره د ټولو په ګټه افغانستان پرمختګ وکړي او دا بالکل امکان لري او بل دا زمونږ لوکیشن یا موقعیت چې مونږ لرو د اکانوم جغرافیه اقتصادي یا اکانومیک
بله
چې مونږ لرو دا چې هغه دی چې مونږ دلته هم ډېر د مدني ایشیا او سویلي ایشیا ترمنځ مونږ ډېر لنډ وطن یو او کې دې چې دا هم مليون هاو ډالر مونږ ترلاسه کړو خو دا ټول یو مسائل داخلي منطقوي او نړیوال سیاسي زمينه ته ضرورت لري چې هله له دې چې دا ترسره شي او په دا چې مخکې چې دا کار ترسره نه وشي لته دې فساد وو اوس له دې کومه غزه اورم چې فساد په مقابل مبارزه سخت شي ده
شنور سپ با در نظر داشته گفته های آقای حافظی شنور سپ با ما هستن فکر میکنم که ارتباطشون رو برای فعلا از دست دادیم پروفسور برنامه کوشش میکنن که دوباره اونا رو به لاین بگیرن
عزیزاده سپ که از ساس خبر اونی سمان دلتا اجازه ده
مېرمن
د غبخ کې د خبرو وشول چې امید شته د مبتکر او مدبر حکومت یو داودانو صادرات زیات شي د ملک د تیر هفته کې زنو راپورټونه کې د خبرو راغله چې په افغانستان کې د صادرات تجارت لږه ښه شوې ده چې د دې عامل چې شه دی او دا هم ویل شو لکه اوس چې اشاره وشو چې تیر حکومت کې فساد او دا فساد مخه وزوی نیول دا او کلکه مبارزه ورسره کوي یعنی د ګمرک هغه کمایت اوایت چې دی کلنی چې د تجارت او د ګمرک د لارې لاسته راځي هغه ګټه کړی دا نو د ازرخ شافیزی صاحب تاسو د خبرو کړ چې مبتکر او مدبر یعنی دا دغه رقم اقدامات نمائندګي د دې کول شي د دغه سیاو ابتکار یا مدیریت
مستر ساز وکړل چې هر کوچنی اقدام هم د تایید وړ دی چې د خلکو فقټه وي
bale
او اما دا کافی نه دی ځکه چې اوس دنیا یو کوچنی کلی ګرځېدلې دي هیڅ ملي مسائل پرته له منطقوي او نړیوال مسائلو کې پرمختګ نشي کولای
bale
په دې خاطر باندې هر وخت موږ بدبختی سیاسي بدبختی و
خا
اقتصادی لحاظ موږ ډیر توانه یو ډیر خطر جران لروس د صدر خیل شته دي موږ یوازې په دوبی کې کال څو کال پر لپسې اول درجه صادرونکي او مولد افغانان ولته نشته افغانان چې په دوبی کې یعنی د دوبی کې تولیدول په شوروي پخوانی جمهوریتونو کې خرڅول یا په یو فونس ودونه کې خرڅول دا معنی دا غوړي چې موږ د استعداد کار لرو موږ سره شته اما ولې د دې افغانستان د نن څخه دا کار نه شو ځکه چې برق نه و ځانګړي نه وي مشکلات وو فساد وو په دې خاطر باندې خلک راغله دلته یا اوس په ترکیه کې ډېر افغانان د مشتدي کاروبار کوي ډېر څه کار نه لري او په امریکا کې لري مثلا دغه ستاجان موږ لرو چې تل بلنران دي په امریکا کې تاسو سره نږدې عمل ته نیګار کې دي په مثلا ورجینیا کې دی په کالیفورنیا کې دی زده د ټول لیست سره شته مونږ چې دا درو توانایي لرو اته نقدینه هم لرو پیسې هم لرو چې یو سم حکومت کوم وی چې دنیا سره تعامل وکي په خپل افغانان کې خپل شتمنۍ راوړي د افغانستان کې هیڅ خارجي مرسته ضرورت نشته ښه یوازې ما ته یو کتاب لیکلو په نوم دی مؤلفه روسي اقتصادي د افغانستان پاکي ما ته خپل مې درس واخیست کچیر یو فابریکات زو به هان په 10 میلیون ټن ظرفیت جوړ کو بدیل واردات دونه تولیدي چې بناقه بلانس کافي بلانس تجارت یوازې په اوس پنه خلاصي یغه تر څنګ مونږ غایل لرو غاز لرو هاشي لرو ولی د استکار باید وي او یو زمينه ورته برابر شي او مساعد شرایط ورته برابر شي زمونږ تاجران په خپل راضي التسماجري کوي انویسمنت کوي خاصه برابرۍ په میلیون هاو زیاتی کار پیدا کی
نو اوس خود دې د پارادیس او زمینی مساعدول په کار دي چې دا تاجران زړه خکی وطن ترېشي دا طالبان یا هر حکومت چې رسمي حکومت موجود وي پیژدل شوی حکومت په نړیواله سطح خلکو سر او مال مسون وي پیسې مسون وي نو دوی بزره خکیره بشي د نن عمل کړه خو دې ته خو وګورو چې حالات کمی خاطزي وګورو چې صدر خیر صاحب سو وي تاسو مخ کې ویل چې په دوبۍ کې ډیر تجاران دي هلته د کمپنۍ جوړې کړې دي فابریکې جوړې کړې دي هلته تولید کوي او خو یو مثال دی مخکې هم دا راپورټونه موږ ته راغلي دي چې څومره تجاران دي هلته وبخې صدر خیر صاحب محترم چې تاسو نه وورو او دوی چی شي تولیدي چیرته لیږي آیا د دې امکان شته چې دوی بیرته ورشي افغانستان ته اول ته کاروبار وکړي
موندا اومدا تجاران د افغانستان د انځاګ نتراتیا په د موندا اومدا تجاران لدیر شو کولونه راځي د په دوبۍ کې اماراتو کې خپل دفترونه لري او لدی زینا افغانستان او د نړۍ نورو ملکونو کې تجارت کې د تلوت ملکونو کې هر یو تجارت لري زیاتره د موندا تاجران او په کار باندې لکه څنګه چې بيزي صاحب ویلو موندا په کار باندې کمزوری نوی په تجارت باندې صرف یو مهم مساعده چې تاجر ته چې هلته سرمایه گذاری وکړي
صحیح
او هغه سرمایه گذاری د دې کوم جنجال نه تیری کی د نن د لکه خوانی حکومتونو د موږ د پاره د تجارت د پاره دوه شان ډیر مهم دي پار ملکی چې یو امنیت ده او بل باید کرپشن نه وي
صحیح
رشوت نه وي
او دا ډول مخکې نه و موجود
پوری په افغانستان کې نو اوس دغه نوی حکومت دې وټوانای دی چې تاجر امنیتونی سي او لکه څنګه چې اوس له پخوانه ډې رشوت زیات په پخوانی حکومتو کې اوس
تاجر د دې شکایت لري چې سره رشوت واخیسته او نو په دې سره به د خپل تاجران دې ته آماده شي چې لاړ شي په خپل افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي او بل سوال دا و چې دلته په اماراتو کې په کوم بخش کې کار کوي
صحیح
مونږ دلته د سیګریټو فابریکې نه رانیولې تر چایو پورې تر د کوکینګ آئل مثلا انجن آئل د موټر آئل د دې د صابون د ډیرو شانو فابریکې دلته لرو موږ
یعنی خپل د تجارانو خپل تولیدوي هلته
نور ملکو ته لیږي
ښه
نو زه فکر کوم چې مهمه دي تاجر لپاره دغه دوه شاید یو درین باید د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژندل شي له نړۍ سره روابط خلاص شي دا خدا نه ده چې تاجر مال اخلي خو باید پیسې د بانک د لارې نه ولېږل شي هغه کمپنۍ ته هغه خو داسې نه ده چې پیسې نغدې وړي او چاته ورکړي نو د دې په خاطر چې کله بانکي سیستم جوړ نشي د مونږ روابط د دنیا سره برابر نشي نو دغه غږ د مونږ عمده تجاران چې کوم دي اغه بلته څنګه سرمایه گذاری ته زړه کوي نو باید نوې حکومت ته مونږه دا مشوره ده چې په دوه ځایونو کار وکړي یو د تاجر امنیت ده بل رشوت خو د بل یو سرک شوې ده کرپشن او دریم دی نور نړۍ سره دوی باید روابط جوړ کړي چې تاجر لا خلاص شي چار مونږ نه مال اخیستای شي وړای شي په ملکی په قیمت باندې خپل وطن غواړو ته ورکړي
مننه
صدر خسرب خو ای بر رسمت شناختن طالبان شرط و شرایطی که داره که از طرف جامعه جهانی وضع شده و اونا شرط مندن بر رسمت شناختنشون هم ولی به هر حال این تعاملی که بین پاکستان و آفزیز در مورد ایران هم تشریح کردن که به سیستم حواله است تاجر به تاجر سیستم بانکی هنوز قدر فعال نیست که به معیارهای بین المللی صورت بگیره و بس زیادتر سر کشورهای ایران و پاکستان صورت گرفت ولی کشورهای دیگه هم داریم در منطقه وجود داره آسیای میانه یک چندین کشوری که بسیار احتمال داره که افغانستان در تجارت در واردات و صادرات کمک کنن کمی روند تجارتی عیار شده چی مشکلات وجود داره که با اونا ای تعامل صورت نمیگیره و آیا طالبان چقدر توانایی مدیریت با او کشورها خود داشتن
فکر نکنم که حکومت فعلی با همسایه‌ها مشکل داشته باشن چرا که حتی ایران خود مثل که آفیزی صاحب گفتن پیشتر فرمودن که کدام مشکلی نداریم مونه تاجر میل مال میخره اگه بانک نباشه متاثری که دیگه کارهای خود پیش میبرن اما امرای ازبکستان هم کدام مشکل نداریم مالا میره و ما امرای ترکمنستان هم نداریم مشکل عمده ما که بود امرای پاکستان بود امرای پاکستان بود و اوم آلی به می سفر آخر وزیر صاحب تجارت و دیگه دوستایی که رفتن اونجا از اتاقای تجارت هم بودن حیات امرایشان اطمینان دادن که این مشکلات حل میکنیم آلی ما منتظر از این هستیم که اینمی آلی که اینا رفتن امرایش موافقه کردن که آلی این عملی میشه جنبه عملی رو میگیره یا نه اگر این کار شوه انشالله که بسودی اردو کشور ما هم به افغانستان و هم به پاکستان
خواه مزامل شنوار سیب لکه چه بیرت پروگرام تر اغلی ده ندیر اغلی خواه ندیر اغلی و این چی ندیر اغلی تر روست پوری نو بیرت آزرخش آفیزی سیب که ستاس نظر وارو چه افغانستان پا اقتصادی ساحه که امداوس در رپورتونو لقرار و اقتصادی رکود ده پا افغانستان که دغه اقتصادی رکود د بیرته په خو درولو یا لا قلی او حرکت تو کې شي د لپاره ستاسو په نظر په سیاسي او اقتصادي لحاظ کوم اقدام دی ضرورت دی طالبان یو کیسه که طالبان اوس واکمنان دي کنه بله
اول خو زما زغه دي چې دا ناورین اقتصادي ناورین ز سوکه را نفر راغلي تقریبا دا و اته کال چې دا بحران پنځه وی دي
bale
او لکه چې په خانه ولسمشر په خپل هم اعتراف کړی و چې زمون 90% خلک دوه ډالري فخر لاندې ژوند
bale ویلی و او
کله چې په هیواد کې 90% خلک فخر لاندې ژوند وکي قدرت د خرید نه لوي دغه حکومت ناورین ده دوی ته د نوې حکومت هغه میراث پات شوې دي او دغه ترڅنګ دا بینلی مرستو قطع هم ورسره یو دي شوې دي دوی مشکلات چې فشار پر خلکو باندې راځي
bale
خلک په کې زوږي نو دا متاسفانه ډیر سخت شي بي دي سخت شي بي دي چې د اساسي چاري لپاره موږ اقتصادي ودې ته ضرورت لرو موږ د فابریکې ایجادول ته ضرورت لرو موږ معدنو د استخراج لپاره ضرورت لرو د لوی لارې جوړول په کار دي ترانزیتي لوکیشن څخه ګټه پورته کول لپاره دا ټول پیسې ته او بینملي حمایت ضرورت لري نو زمونږ لکه چې دا صدرخیل سی ویلي غوښتنه د واکداران څخه دغه دي چې د افغانستان د ضرورتونو پر بنسټ باندې دوی باید دغه یو سیاست غوره کړي چې د منطقي او دنیا لپاره د منول وړ وي او دا مرستې به ته پیل شي ځکه چې په نننۍ توګه حتی د درې پنځوسمه څخه په دې خوا افغانستان یو برخه د بودجې انکشافي بودجه تقریبا نیمایي د بهرنۍ مرستو پر بنسټ وو تر اوسه پورې کله چې دا مرسته نه شي افغانستان د دغه ایستلو لپاره هم یو بینلی حمایت ضرورت لري تر څو چې د مثال په توګه وال سټریټ هغه د پانګونې برخه وکړي او نکي لوی شرکت ته هغوی دلته د اوسپنې د معدن د استخراج لپاره انویسمنټ نشي کولی او په دې خاطر باندې د پانګونې لپاره مونږه دیمه ته ضرورت لرو هغه دیمه مخکې په نوم دی میګا د نړیوال بانک لخوا وو چې د خارجي پانګوال راتل په افغانستان کې وخز نه سره دا کار کول چې دا بیمه نه وي او نړیوال بانک حمایت نه وي انکشافي آسیایي بانک حمایت نه وي آی ایم ایف حمایت نه وي د ستر اقتصادي ځواکونو حمایت نه وي دا ډېر سخت ده چې موږ په خپله یو غریب هیواد په حیث خپل معدنونه وباسو خپل معدنونه چې بیا یې وباسو چې ته خرڅ کړو ځکه چې هغې لپاره هم بینلی پرمیشن ته ضرورت شته اجازې ته ضرورت شته نو په دې خاطر باندې تر ټولو څخه د مخه مونږ یو سیاسي فضا ته ضرورت لرو یو مساعد سیاسي فضا ته ضرورت لرو او دا سیاسي فضا د تعامل پر بنسټ چې دا هر دولت په وسان کې دنیا سره او منطقې سره تعامل ونه کی دا کلکیش نه خي
نو ستاسو په نظر دا اوس وګورئ کنه حالات ته خوشبيني د څه فکر کې چې دا حالات به سم خواته روان شي او طالبان به وکړي شي چې دغه اقتصادي او سیاسي حالت د سلارې ته سم کی چې دغه اقتصادي مشکلات چې دا رفع شي مثلا د افغانستان د 9 میلیارډ ډالر چې دا بیرته آزاد شي په دوران کې ولويږي د دوی دغه حکومت چې دوی جوړ کړی دا سرپرست حکومت یو سم حکومت باندې بدل شي لکه دنیا چې غوړي هم شمول حکومت شي چې تعریفونه مختلف دي او دغه توافق راشي او بل دغه سیاسي خبرې چې اوس د طالبان او د امریکا د حکومت ترمنځ د موافقه دویمه مرحله پیل کیږي دغه خبرې نتیجه ورکړي تر څو دغه حکومت په رسمي توګه جندل شي کنه غیر دغه خو دغه حال رواني هغه چارواکي به مذاکره کوي ولس بمري
او د دې چې دا
ستاسو مشوره او تجویز به سي bale
چې داول خلک ژوند کوي دلته د داول ګروپونو استازي تشته سیاسي ګروپونه شتون لري اټینی ګروپونه شتون لري او ټولنیز بیل طبقات شتون لري دا ټول به څنګه ونیول شي دا خځې شتون لري تاسو کم لکم یو میلیون خځې لیسانس او ماستر دی او د خپل بکلیا پاس نو دوی لپاره د کار ځای پیدا کول په کار دي دغه حرمت په کار دي ځکه چې دا دنیا منلې چې خځې نیمایي د نفوس د دنیا دي نیمایي نیرو د کار د دنیا دي نو پرته له غوي بشپل انکشاف او پرمختګ ممکن نه دي لکه تاسو نیمایي د نیرو د کار چې وباسئ
نیمایي د
نفوس په پام کې ونه نیسئ دا خو نه کیږي زموږ غوښتنه دا ده چې دا منل شوي بینللي متمدنانه ارزښتونو ته باید پاملرنه وشي کنه بیا دنیا زموږ خپل لوکل غوښتنې سره موافقه نه کوي
شنبر سپ اگر بسیار کوتاه شما بگوین ما فقط اند حدود 20 25 ثانیه وقت داریم.
په هر صورت لکه چې وخت ډیر کم پاتې شو احد عزیزاده صاحب شنواری صاحب نو به معذرت غواړو او وایند خبرونه کې به بیا هم وغږیږو. نو درنو مېلمنو تاسو زمونږ د نن ورځې په پروګرام کې د افغانستان او د گاونډي هیوادونو سره د تجارت او ترانزیت په مسلو باندې زمونږ د مېلمنو نظریات او تحلیلونه واوریدل. د خبرونه اوسو شیبو کې ختمي کې روسه بل خبرونه لرو. که تاسو غواړئ چې د افغانستان د روانو مسایلو په حق لا په هر موضوع کې علاقه مندې لري خبرې وکړي تاسو غوښت پروګرام ته ورسته تلیفون وکړي. ازرخ شفیزی صاحب تاسو نه بي خدمت مننه چې خبرونه ته راغلي. صدر خیر صاحب محترم تاسو د کور ودانې ډېره ډېره مننه چې خبرونه کې برخه خسته په حالاتمو رڼا واچوله. ساسې په مخه خی کورم ودان.